روانه کې اوري چې د بخښنې نړیوال سازمان په ترکیه انتخاب کړی دی چې ولې یو شمېر افغان کډوال په زور افغانستان ته ستانه کړي دي. دغه راز د افغانستان د سره صلیب کمیټه هم یو نوی پروګرام د سره صلیب کمیټې وبخې یو نوی پروګرام پیل کړی چې له مخې له هغو کورنیو سره مرستې کوي چې له خپلو د اروپا ته د سفر په لاره کې له خپلو خپلوانو سره جلا شوي دي. د افغانستان په اړه نړیوالو ورځپاڼو ته کتنه کوو. دوه اونیز پروګرامونه د خپرونې په دوهمه نیمه کې ته خبرو. د اساسي او بشري حقوقو او ژوند په شیبو کې خلومړی قسم سولمل توار ورکو چې د افغانستان او نړۍ د سات مهم خبرونه وړاندې کړي.
لومړی هم تر دې دمه د مهمو کورنیو نړیوالو خبرونو سرخطونه. نن په کابل کې د جی او مثبت هیوادونو د دورسنې غونډې دوهمه ده. ټاکل سوی نن د افغانستان د فوټبال ملي ټیم د جاپان له ملي ټیم سره مسابقه وکړي. او اروپایي چارواکي وایي د بروکسل په هوایي ډګر کې یو انتحار کوونکی د پاریس د تیرې نومبر د میاشتې د خونړۍ حملو یو مشکوک بم جوړوونکی و. د هم بشپړ خبرونه. نن په کابل کې د جی او مثبت یو باندې ډله هیوادونو د دوه ورځنۍ غونډې دوهمه ده. دا ډله په 2010 میلادي کال کې تاسیس وه او نن یې د وزیرانو په کچه څلورمه کلنۍ غونډه ده. د جی او پلس اوسمهالې مشري سیرلیون کوي. د دې هیواد د مالي وزیر کفاله مارا تېره ورځ د غونډې برخوالو ته وویل چې امنیت د پرمختګ لار پرانیسي.
ګډو اهدافو ته د رسیدو لپاره باید د وباندې ټول هیوادونو له بحران سره مبارزه وکړي. زموږ په هیوادونو کې جګړو په دوامداره توګه سیمه ییز او نړیوال تاثیرات درلودل. موږ نسو کولای د ګډوډیو ته دوام ورکړو. موږ باید د هغو کړنلارو ملاتړ وکړو چې سوله ټینګه سي او د ټولنې ټول وګړي مالکیت ولري.
د وباندې ډلې هیوادونو په نننۍ غونډه کې د روان میلادي کال او راتلونکي لپاره د یوې ګډې ستراتیژۍ د رامنځته کېدو پر لارو چارو خبرې کیږي. په خوست کې د مخدره موادو څو تنه قاچاق وړونکي نیول سوي دي. د خوست امنیت قمندان فیض الله غیرت ازادي رادیو ته په دې اړه وویل
څلور نفره هغه د مخدره موادو کاروباریان چې په خلکو به یې په عمده او پرچون په مختلفو سوو کې مخدره مواد پلورل نیول شوي.
پولیسو د دې کسانو د توقیف دقیق نیټه نه دی ویلي خو څرګنده کړې ده چې دوی د خوست ولایت په بیلابیلو سیمو کې نیول سوي دي. په خوست کې د امنیتي چارواکو په وینا په وروستۍ څو میاشتو کې د مخدره موادو د کاروبار په تور 50 کسان نیول سوي دي. ټاکل سوی ده چې نن د افغانستان د فوټبال ملي ټیم د جاپان له ملي ټیم سره مسابقه وکړي. د لوبه د 2013 میلادي کال د فوټبال نړیوال جام ته د غوروي لپاره ده. لوبه په جاپان کې ده چې د کابل په وخت د ماپښین په 3 بجو پیلېږي. افغانستان نړیوال جام ته د غوروي په ای ګروپ کې دی چې تر اوسه شپږ لوبې کړي، څلور یې بایللې او دوه یې ګټلې دي. له جاپان سره لومړۍ لوبه افغانستان په ایران کې کړې وه چې 6-0 په وړاندې بایللې وه. وسم څو سیمه ایزو نړیوال خبرونه. اروپایي چارواکي وایي د بروکسل په هوایي ډګر کې یو انتحار کوونکی د پاریس د تیر نومبر د میاشتې د خونړیو حملو یو مشکوک بم جوړوونکی و. د بلجیم، فرانسې او نورو اروپایي چارواکو د بلجیم خبري رسنیو فرانس پرس او اسوسییټډ پرس خبري اژانسونو ته ویلي چې دوی ګمان کوي چې د بلجیم حمله به همغه د اسلامي دولت ډلې څنګ کې کړي وي. د چاودنې له ځایه د بدن د موندل سوو ټوټو د ډي ان ا له څېړنې وروسته معلومه سوې چې د بروکسل په هوایي ډګر کې د سه شنبه د ورځې یو برید کوونکی نجیم الاشراوی دی. چارواکو ویلي کله چې تیرونی په بروکسل کې د پاریس د حملو یو اصلي تورن سلا عبدالسلام ونیول سو، دوی په لشراوی پسې وو او ګمان کوي چې هغه شریکو. ګمان کېږي چې څلورش کلن لشراوی په بلجیم کې زیږیدلی او لاس له د مراکش دی. هغه ځان وژونکي واسکټونه جوړ کړي وي چې د پاریس په حملو کې ترې کار اخیستل سوی و. په دغو حملو کې 113 کسان وژل سوي وه. د پاریس او د بروکسل د هوایي ټکر د حملو له ځایه د ډي ان ا معاینات په دواړو حملو کې د هغه لاس لرل ثابتوي. د امریکا ولسمشر وایي هیواد به له بلجیم سره مرسته وکړي څو په بروکسل کې د سه شنبې د ورځې د تروریستي بریدونو مسؤلان عدالت ته راوکاږي. باراک اوباما د ارجنټاین د سفر پر مهال یوې خبري غونډې ته وویل
Today, the people of the United States and Argentina
د وینند امریکا خلک او د ارجنټاین ولست بلجیم د خلکو ترڅنګ دي او د غوی د عزیزانو د مړینې لامل په غم کې ورسره شریک دي. هغه در چې دوی احساسوي موږ هم احساسو، ځکه چې زموږ هیوادونه د تروریزم له وحشته خبر دي. موږ خپل خلک لیدلی دي چې د داسې بې مفهومه او ناوړه پیښو له امله زیان وراوښتی دی. یو ورځ وروسته تر دې چې داعش د بروکسل د بریدونو مسؤلیت ومانه، اوباما وویل چې د دې ډلې ځپلو ته لومړیتوب ورکوي. د امریکا ولسمشر وایي تر هغو به امریکا په عراق او سوریه کې خپل بریدونو ته دوام ورکړي چې داعش ډله له منځه ولاړه سي. اخوا د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردغان وایي د بروکسل د برید کوونکو په ډله کې یو تن ترکیې د جون په میاشت کې وبخښه یو تن ترکیه د جون په میاشت کې نیولی و او بلجیم ته یې سپارلی و. اردغان تېره ورځ وویل د بلجیم چارواکو دغه مشکوک کس د دې سربېره خوشي کړی و چې ترکیه خبرداری ورکړی. د وایي د بروکسل د برید کوونکو یو تن د 2015 میلادي کال د جون په میاشت کې په غازیان تپه کې ونیول سو او له هېواده وایستل سو. موږ د هغه د نیولو راپور د 2015 کال په جولای میاشت کې بلجیمي چارواکو ته ورکړ او سړی مو واستاوه. د ترکیې د ولسمشر دفتر وایي چې دا کس ابراهیم بکراوی و. ابراهیم بکراوی د سهشنبې د ورځې په بریدونو کې ووژل سو. په بروکسل کې د سهشنبې د ورځې په تروریستي حملو کې 1 تنه ووژل سول او تر 270 ډېر ټپیان سوه. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف د اوکراین حکومت تورن کړ چې د مینسک د اوربند د تړون په پلي کېدو کې پاتې راغلی دی. لاروف چې د جرمني د بهرنیو چارو د وزیر فرانک والتر شتاین مایر کوربه دی، تېره ورځ په مسکو کې خبریالانو ته وویل د کیف کارونه د اوکراین په ختیځ کې د سولې د لارې اصلي خنډ دي. د مینسک د سولې تړون د تیر میلادي کال په فبروري کې لاسلیک سو او له دې سره د حکومتي ځواکونو او روسي پلوه بلتون غوښتونکو ترمنځ د اوکراین په ختیځ کې جګړې راکمې سوې، خو نښتې لا هم روانې دي. د جرمني د بهرنیو چارو وزیر بیا پر دواړو لورو غږ وکړ چې د اوربان د تړون درناوی وکړي. او په یونان کې یو شمېر نورو مرستندویو ټولنو هم ویلي دي چې دوی به خپل کارونه ودروي. دغه مؤسسې دي چې له کډوالو سره مرسته کوي. د بشري حقونو مؤسسو د اروپایي ټولنې او ترکیې ترمنځ پر شوې موافقې انتقاد کړی دی چې له مخې باید د کډوالو دوسیې ژر تر ژره وکتل سي او کوم کډوال چې اسناد یې د منلو نه وي هغوی به بیرته ترکیې ته استول کیږي. مرستندوی ټولنه ویلي دي چې په یونان کې د کډوالو د توقیف په مرکز کې غیر عادلانه او غیر انساني چلند به د دوی کارونه سخت کړي. د سه‌شنبې پورز د ملګرو ملتونو د کډوالو د چارو ادارې او د بې پولي ډاکټرانو مرستندوی ټولنې اعلان وکړ چې دوی نوره مرسته نه کوي. یو ورځ وروسته IRC او د ناروې د کډوالو شورا هم ورته پریکړه وکړه. دا تر دې دمه خبرونه.
قاسم سولمل نه مننه چې د افغانستان او نړۍ د سات مهم خبرونه یې واورول. خبرونه بیا هم غواړی ولولې د ازادي راډیو په وی پاڼه کې شته. پته مو ده ازادي راډیو ټکی اور گیا ټکی کام. وړاندې په خبرونه کې اورئ چې د بخښنې نړیوال سازمان امنیسټي انټرنیشنل په ترکیې انتقاد کړی دی چې ولې یو شمېر افغان کډوال په زور افغانستان ته ستانه کړي او له دې هېواده غواړي چې د بشري حقونو نورمونه او قوانین په پام کې ونیسي.
از کشور ترکیه خواهان ازی است که تمام موادات توافقنامه که بین ترکیه و اتحادیه اروپا و همچنان موازین حقوق بشری و توافقات از جمله کنونسیون ژنو هست به اینا پابند بمانند.
د کډوالو په مسله کې به د افغانستان د سلسلیپ کمیټې د یو نوي پروګرام له مخې غواړي هغه کورنۍ بیرته سره یو ځای کړي چې اروپا ته په لاره له یو بل سره جلا شوي دي. د بلخ امنیتي چارواکي په دې ولایت کې د دوو غیر مسؤولو قمندانانو تر منځ د نښتې خبر ورکوي.
یک نفر افراد پولیسی محلی هم دبای نکمیشتا شده است که هنوز دقیق نیست متفاوت چیگان داره.
یوې سرچینې بیا ازادي راډیو ته ویلي دي چې په دې نښتو کې څلور تنه وژل شوي او هغه هم سیمه ییز پولیس دي. د افغانستان په اړه نړیوالو ورځپاڼو ته کتنه کوو او دغه ورځ په نړیوالو موضوعاتو کې د بروکسل د وروستۍ حملې له حاله مو خبرو. وروسته تر دې چې د بروکسل د سیشن بې د ورځې د تروریستي بریدونو درې واړه برید کوونکي وپېژندل شول، د ترکیې ولسمشر وویل چې په دوی کې یو تن تیر کال اوړی په ترکیې کې نیول شوی و او بلجیم ته استول شوی و. دوه اونیز پروګرامونه د خپرونې په دوهمه نیمایي کې درته خپرو. د اساسي او بشري حقونو او ژوند په شیبو کې مو دا ځل د نوي کال یا پسرلي موضوع څېړلی.
اے د پسرلی ہوا اے ہوا اے ہوا سشول را والوزا 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 سشول را والوزا
د بخښنې نړیوال سازمان امنیسټي انټرنیشنل پر ترکیه انتقاد کړی دی چې ولی یو شمېر افغان کډوال په زور افغانستان ته ستانه کړی دي. انقره وایي چې دا کسان په خپله خوښه افغانستان ته تللي دي، خو د بخښنې د نړیوال سازمان د افغانستان د برخې مسؤل ازادي راډیو ته وویل چې د ترکیه دا چلند له نړیوالو قوانینو څخه ښکاره سرغړونه ده. تفصیل د احمد شیبر په راپور کې.
د بخښنې نړیوال سازمان په ترکیه غږ وکړ چې افغان کډوال له خپلې خاورې په زور ونباسي. د دې سازمان د افغانستان د برخې مسؤل حوریه مصدق ازادي راډیو ته وویل
سازمان افغان ملل از مقامات ترکیه جدان خواسته کې
د بخښنې نړیوال سازمان د ترکیه له چارواکو جدي غوښتنه کړې چې له خپلې خاورې د پناه غوښتونکو د ایستلو لړۍ ودروي، په ځانګړي ډول د افغان کډوالو له بهر کولو لاس واخلي چې اروپا ته له داخلي دو سره هم لړۍ روستونزو سره مخامخ دي. په عین حال کې د بخښنې نړیوال سازمان له ترکیه دا غواړي چې له هغو ټولو مواردو چې د اروپایي ټولنې سره په موافقه کې وو د بشري حقوقو اصول او د جنوا د کنوانسیون په ګډون ټولو نړیوالو اصولو څخه دي سرغړونه نه کوي. د راپورونو له مخې ترکیه په وروستیو کې ډېر افغانان بیرته افغانستان ته ستنه کړي دي. انقره وروسته تر دې دا کار وکړ چې د جمعې په ورځ له اروپایي ټولنې سره د کډوالو په برخه کې یو موافقه لاسلیک کړه. هوریا مصدق وایي چې له اروپایي ټولنې سره چې ترکیه کومه موافقه کړې ده د هغې له مخې هم باید افغانان له خپلې خاورې نه وایستلي. د بخښنې نړیوال سازمان خپل اندېښنه د یو شمېر افغانانو په برخه کې څرګندوي چې مخکې په ترکیه کې وو. د دې کسانو ایستل د هغه موافقې له مخې چې د ترکیه او اروپایي ټولنې ترمنځ شوې وه یو مخ غیر قانوني دي. د هغې له مخې ترکیه مکلفه وه چې دا افغانان تر هغه وخته له خپلې خاورې ونباسي چې په افغانستان یا بل درېمګړي هېواد کې د دوی د استوګنې ستونزه نه وي هواره شوې، خو له بده مرغه ترکیه له دې تړون او نورو بشري اصولو څخه سرغړونه کړې او له خپلې خاورې څخه د افغانانو په ایستلو لاس پورې کړی دی. د بخښنې نړیوال سازمان د چهارشنبې په ورځ وویل چې د ښځو او ماشومانو په ګډون یو شمېر افغانان د طالبانو له بریدونو ویره لري او دوی پرته له دې چې دوسیه یې عادلانه وڅېړل شي بیرته افغانستان ته استول شوي دي. د بخښنې نړیوال سازمان چې مرکزي دفتر یې په لندن کې دی وایي چې دوی له یو شمېر کډوالو سره خبرې کړې دي او یو ورته ویلي دي که چېرته بیرته ولاړ شو طالبان به مو ووژني، خو ترکی چارواکی وایي چې دوی روانه ونی و بشت افغانان په خپل خوش افغانستان ته ستنه کړي دي. ترکیه ته افغانان د دې لپاره ځي چې له هغه ځایه اروپا ته ولاړ شي. د افغانستان د کډوالو چارو وزارت وایي چې په تیرو دریو میاشتو کې اروپا ته د تلونکو افغانانو شمیر کم شوی دی، خو بیا هم زرګونو ته رسی شي. د کډوالو د چارو د وزارت سلاکار حفیظ احمد میاخیل
2015 کال کې 2.5 لک افغانانو په اروپایي هیوادونو کې د پناه غوښتنه کړې. دوی نه یوازې له افغانستان څخه بلکې له ایران او نورو اروپایي هیوادونو څخه هم اروپایي هیوادونو ته مخه کړې. د 2014 کال په لومړیو دوو او دریو میاشتو کې 1.5 زره افغانانو په اروپایي هیوادونو کې د پناه غوښتنه کړې ده.
د ټلګراف رسپانډر روانه اونۍ خبر ورکړ چې د اروپایي کمیسیون د بهرنۍ تګلارې څنګ او د بهرنیو عملیاتو د خدماتو ادارې یو پلان چمتو کړی دی څو شاوخوا 80 زره افغانان له اروپا څخه بیرته افغانستان ته واستوي. تر اوسه په رسمي ډول افغانستان ته د دې کسانو د لیږلو په اړه څه نه دي خبره شوې، خو اروپایي ټولنې له ترکیه سره موافقه کړې ده چې له دغه هیواد سره به اقتصادي مرستې وکړي څو د هغه په بدل کې ترکیه د هغو کډوالو مخه ونیسي چې اروپا ته ځي.
و امریدل چې د بخښنې نړیوال سازمان یا امنیسټي انټرنیشنل له ترکیه غوښتي دي چې په زور د افغانستان افغان کډوال له خپلې خاورې نه باسي او افغانستان ته دې نه استوي. له بلې خوا د افغانستان د سلسلې کمیټه د یو نوي پروګرام له مخې بیا له هغو کورنیو سره مرستې کوي چې له خپلو خپلوانو سره یې اړیکې ټینګې شي چې اروپا ته د کډوالۍ پر مهال لا درکه شوې دي. دغه کمیټې مسؤلین وایي دوی هڅه کوي چې له بېلابېلو لارو دا اړیکې ټینګې شي. اروپا ته په خطرناکو لارو نه یوازې دا چې ډېر افغانان خپل ژوند له لاسه ورکوي، دغه راز اړیکې له هم له یو بل سره شکېږي. په دې اړه نور تفصیل له کابل د ازادي راډیو د خبریال رحمت الله افغان په راپور کې اورئ.
د افغانستان د سره صلیب کمیټه وای د ورکو کډوالو د پیدا کولو د پروګرام لپاره تر اوسه د څلورو کورنیو او د هغوی د غړو ترمنځ اړیکې ټینګې شوې دي. دا د هغو کورنیو او د هغوی د غړو ترمنځ اړیکې دي چې اروپا ته د کډوالۍ په لاره له خپل کورنیو ورک شوې دي.
اشواجان خوب هستی پدر؟ حسیب
الله هغه ځوان دی چې اروپا ته په لاره د ترکیې او یونان ترمنځ له خپل پلار څخه جلا شو او بیرته افغانستان ته راستون شو. هغه ازادي راډیو ته خپل داستان داسې بیان کړ:
دو فامیل بودیم که ما بودم امرای فامیلم پدرم و
دو کورنۍ وې. زوم پلار مې وو، خور د هغې میړه او کورنۍ وه. یوه اونۍ په ایران کې وو، وروسته ترکیې ته روان شو. شپه مو په یوه غره کې تیره کړه. نیمه شپه د ایران سرحدي پولیس راغلل، په مونږ یې ډزې وکړې، پلار مې راڅخه ورک شو.
هغه وایي چې له دوی سره په سفر کې زرګونه زاړه سړي، ښځې او ماشومان هم ملګري وو چې د پولیسو پر اتاګ دوی تیښتې ته مجبور شول او یو زیات شمېر له خپلو کورنیو څخه جلا شول. حسیب وایي چې پنځه میاشتې د سره صلیب په انټرنیټي پاڼه کې په خپل پلار پسې پلټنه وکړه او کله یې چې د پلار تصویر په همدې ویب پاڼه کې ولید، نو د سره صلیب کمیټې دفتر ته ورغی.
با گذشت زمانه که مثلا دو ماه سه ماه تیر شد، ما
دو درې میاشتې چې تیرې شوې مونږ ناهیلي شو. فکر مې کاوه چې پلار مې ژوندی نه دی پاتې. په ویب سایټ کې مې د خپل پلار عکس د کډوال په ویب پاڼه کې پیدا کړ. راپور مو ورکړ چې ستاسو کورنۍ په افغانستان کې ده.
فامیل شما در افغانستان است.
حسیب الله او د هغه کورنۍ هغه کډوال دي چې توانېدلي له مهاجرت وروسته یو ځل بیا سره یو ځای شي. دوی ټولو ستونزو ته په کتو له خلکو غواړي چې په ستونزمنو لارو اروپا ته له سفر کولو څخه ډډه وکړي.
بسیار اګرای پر خطر است.
له ډیرو خطرونو ډکه لاره په ځانګړي ډول د هغه چا لپاره چې د کورنۍ غړي ورسره وي. ټول افغانانو ته وایم چې زما خبره ومني، اروپا ته له تګ څخه ډډه وکړي.
د راپورونو له مخې اوس هم هره ورځ لسګونه افغانان قاچاقونکو ته پیسې ورکوي او په غیر قانوني لارو اروپا ته ځي. د سره صلیب د نړیوالې کمیټې د ملاتړ څانګې مسؤل احمد فواد عثماني د ورکو عاجزانو د موندلو د پروګرام په اړه داسې وایي:
اعضای فامیل که تماس هم قطع میشه،
دا هغه کورنیو چې تلیفونی اړیکې پرې کیږي کولی شي زموږ په انټرنیټي پانه کې ولټوي، کولی شي په هیواد کې دننه او بهر دا کار وکړي. موږ ټول معلومات راټولوو.
ښاغلي عثماني زیاته کړه: دا مهال د افغانستان په 15 لویو ښارونو کې دا ډول نمایندګي فعال کړي او کولی شي له افغانانو سره مرستې وکړي. دا پروګرام په داسې حال کې جوړ شوی چې له 2015 میلادي کال راهیسې تر اوسه اروپا ته په غیر قانوني لارو نږدې 2.5 لک افغانان تللي چې یو شمېر یې په لارو کې لادرکه دي.
و امرتل چې د افغانستان د سره صلیب کمیټه د یو نوي پروګرام له مخې له کورنیو سره مرسته کوي. البته له هغو کورنیو سره چې د خپلو خپلوانو سره یې اړیکې پرې شوي دي، هغو کورنیو سره چې اروپا ته د تک اروپا ته د کډوالۍ پر مهال لادرکه شوي دي. دغه راز د ازادي راډیو یو خاص یو ځانګړی پروګرام هم لري ستاسو د ورکو شو عزیزانو د لټې پروګرام. دا پروګرام هم له تاسو سره مرسته کوي چې خپل خپلوان پیدا کړي. د سهار اته بجې او اتلس دقیقې دي او اوس به د افغانستان په اړه نړیوالو ورځپاڼو ته کتنه وکړو. اجمل انت به غوږ شو.
د نیویارک ټایمز ورځپاڼې په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو د قمندان د هغه بخښنې په اړه لیکنه کړې چې د بې پولي ډاکټرانو پر روغتون د بمبارۍ له کبله یې غوښتې. د ورځپاڼې په وینا د جنرال نیکلسن بخښنه غوښتل د کوم قید او شر پرته او صادقانه وه. نوموړی د خپلې میرمنې سره د قربانیانو کورنۍ ته ورغې او په دې ډول یې وښوده چې په دې بخښنو غوښتلو کې یو شخصي عنصر موجود و. ورځپاڼه زیاتوي په افغانستان کې د امریکا نوي قمندان د پخواني قمندان جنرال کیمبل برعکس عمل کړی، ځکه نوموړي د مستقیمې بخښنې له غوښتو ډډه کړې وه. خو نیویارک ټایمز دا هم لیکي چې د امریکایي جنرال د صمیمانه الفاظو او بخښنې غوښتو سربیره هم د قربانیانو کورنۍ له دې خوشاله نه وي چې افغان چارواکي دي د دوی په استازیتوب د نوموړي بخښنه ومني. پر دې سربیره د بې پولي ډاکټرانو د ټولنې لپاره هم دا بخښنه کفایت نه کوي، ځکه د ټولنې په کندوز کې د دې پیښې په اړه چې 240 روغتیایي کارکوونکي او ناروغان پکې وژل شوي د خپلواکو څېړنو غوښتنه کړې. د بشري حقونو د څار سازمان خبرونې بیا په خپلې وروستۍ ګڼه کې د افغانستان د ښوونځیو په اړه ولیکنه خپره کړې چې سرلیکې دی: د افغانستان له ښوونځیو څخه باید د جګړې د ډګر په توګه کار وانخیستل شي. خبرونه د ولسمشر اشرف غنی هغه څرګندونو ته اشاره کړې چې د نوي تعلیمي کال د پایل په مناسبت وکړي. ویل پوهنه کولای شي د افغانستان د نوي نسل ژوند بدل کړي. خبرونه زیاتوي دا کار هله ممکن دی چې افغان امنیتي ځواکونه له ښوونځیو څخه پوځي ګټه وانخلي او پرېږدي چې زده کوونکي خپلو درسي ټولګیو ته ولاړ شي. د بشری حقوقو د څار د سازمان خبرونه د ملګرو ملتونو یو رپورت ته اشاره کوي چې پکې ویل شوی په 2015 کال کې په افغانستان کې له خونځو څخه د پوځي استفادې له شلو ډیر پیښې ثبت شوی چې په 15 پیښو کې د افغانستان امنیتي ځواکونه ښکېل و. خبرونه وایي له خونځو پوځي ګټه اخیستل په دې معنی دی چې ټولګي د لوبو میدانونه او یا د خونځو نور امکانات د پوځي اهدافو یا د وسلو د ځای پر ځای کولو لپاره وکارول شي چې دا کار خونځي د مقابل لوري لپاره په یو هدف بدلوي. له لندن څخه خبرېدونکي ټایمز ورځپاڼې په خپلې وروستۍ ګڼه کې د افغان کډوالو په اړه یو رپورټ کې ویلي ترکیه افغان کډوال بیرته خپل هیواد ته استوي څو له ترهګرۍ سره مخ شي. ورځپاڼه لیکي په همدې اونۍ کې د ترکیې ساحلي ساتونکو یوه ډله افغانان یونان ته لتلو منع کړل، وی نیول او په ترکیه کې د هغوی د پناه غوښتلو غوښتنه هم رد کړه. که څه هم ترکیه له اروپایي ټولنې سره په خپله خاوره کې د کډوالو د ساتلو یوه موافقه لاسلیک کړې، خو د ورځپاڼې په وینا مخکې له دې چې د کاغذ پر مخ د دې موافقې رنګ وچ شي، ترکیه یو شمېر افغانان له خپلې خاورې ایستلي او افغانستان ته یې استولي. ورځپاڼه وایي د دې کسانو په استولو کې دې ته هیڅ پام نه دی شوی چې دوی په خپل هیواد کې له څه ستونزو سره مخ کېدای شي. ورځپاڼه وایي دا افغانان له نیول کېدو څلور ورځې وروسته او پرته له دې چې د پناه غوښتنې ته یې پام وشي په یوه الوتکه کې کابل ته لیږل شوي دي.
په بلخ ولایت کې د دوو غیر مسؤولو وسلوالو قمندانانو ترمنځ د وسلوالې نښتې په ترڅ کې ویل کېږي څلور تنه وژل شوي او دوه تنه نور ټپیان دي. د بلخ د امنیې قمندانۍ چارواکي وایي چې د پیښې د څېړلو لپاره یې سیمې ته یو تحقیقاتي پلاوی استولی او ډېر ژر به د دغې پیښې عاملین معلوم کړي. مجیب الرحمن حبیبزی په اړه له مزار شریف راپورټ لري.
د بلخ ولایت په شولګری ولسوالۍ کې د یوې وسلوالې نښتې په ترڅ کې څلور تنه وژل شوي او دوه تنه نور ټپیان دي. په بلخ کې د امنیې قمندانۍ چارواکي وایي چې د پیښې د چهارشنبې په ورځ 3 بجې د شولګری ولسوالۍ په مربوطاتو کې رامنځته شوې ده. د بلخ د امنیت امر عبدالرزاق قادری ازادي راډیو ته وویل چې د پیښه د دوو غیر مسؤولو وسلوالو قمندانانو ترمنځ رامنځته شوې ده. قادری یې په اړه وویل:
البته برخورد
مصالحانه بین دو قماندان د پیښې د غیر مسؤولو وسلوالو قماندانانو ترمنځ رامنځته شوې ده او موږ د څېړنې لپاره سیمې ته پلاوی استولی دی.
د بلخ امنیت امر عبدالرزاق قادری وایي چې د څلور تنو وژل شویو کسانو ترمنځ یو هم د سیمه ییزو پولیسو سرتیری دی. ښاغلی قادری یې په اړه زیاته کړه:
دوی وایي په دې پیښه کې تر دمه د څلورو کسانو د وژل کېدو راپور راکړل شوی دی چې یو یې سیمه ییز پولیس دی او دوه تنه نور په کې ټپیان شوي دي.
لاسیمې څخه یوې سرچینې د نوم د نښودلو په شرط ازادي راډیو ته وویل په ترسره شوې پیښه کې ټول وژل شوي کسان سیمه ییز پولیس دي او د نظام الدین په نامه د یو پخواني جهادي قمندان لخوا ووژل شول. د شولګری ولسوال سراج الدین عابد ازادي راډیو ته د څلورو سیمه ییزو پولیسو د وژل کېدو د خبر د پخري ترڅنګ وویل چې دا په مخکې له وخته وي تر څو د څېړنو د بشپړېدو مخکې نظام الدین د یادو کسانو په وژلو تورن کړو. د یادولو ده چې تر دې دمخه د بلخ امنیې قمندان سید کمال سادات هم په دې ولایت کې د غیر مسؤولو وسلوالو د حضور په اړه اندېښنه ښودلې او له هغوی څخه یې د وسلو په راټولولو ټینګار کړی دی. مجیب الرحمن حبیبزی، ازادي راډیو، مزار شریف.
سلام به برای شنوندگان رادیو آزادی. دو سوال دارم از میمانه محترمم، امیدوار هستم که جواب قناعت بخشتون داشته باشیم.
تا چه وقتی این قسم مظلوم بیچاره
او ملت مثال
میبینه؟ بله قهرمان سر.
فقط از نگاه حقوق بین دول گپ میزنم، باز قضاوت مردم بکنن، مرا سنگبارانم نکنن.
فردین زیاد ایران باید چه شوشی واگونیست خواه امایده نمانی ندیمانی.
د ازادۍ په څپو کې خبرونه د افغانستان په وخت په ځوندۍ توګه له دریونه تر پنځو پورې.
نن د دې پروګرام وار دی او پر دوو موضوعاتو په افغانستان کې د ښوونې په وړاندې د پرتو ستونزو او دغه راز د تروریزم پر مسلې خبرې کیږي. وروسته له هغې چې وړمې ورځ افغان ولسمشر امر ورکړ چې یو شمېر صعب العلاجه یا ناعلاجه بندیان د کابل د پلچرخي له زندانه خوشې شي، د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون وایي چې په دې پروسه کې باید له شفافیته کار واخیستل شي او داسې نه شي چې د دوی پر ځای نور روغ بندیان له بنده خوشې شي. تفصیل د صفي الله ستانګزي په راپورټ کې.
د افغانستان د بشري حقوقو خپلو کمیسون وایي چې باید هڅه وشي څو روغ کسان د سابل علاج او نا علاج بندیانو په نوم له بنده خوشین نشي. دغه کمیسون د صحاوي دفتر مشر شمس الله احمد زای وایي د بندیانو ناروغي باید په مسلکي توګه تثبیت شي. نوموړي د چهارشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې په یاده پروسه کې باید د قانون له مخې چلند وشي او بشپړ شفافیت په نظر کې ونیول شي.
دغه کمیسون خپل کار په پوره شفافیت سره ترسره کړي چې واقعا هغه مبوسین چې دوی لا علاج دي هغوی دې وپېژندل شي او د هغو په وړاندې د قانون او د جمهوري ریاست د مقام د حکم سره سم تصمیم ونیول شي چې دنه د فساد نه کار وانخیستل شي چې دا یو بهانه شي دا وسیله وګرځي او هغه خطرناک مجرمینو د خلاصون لپاره زمینه مساعده نه شي.
دا څرګندونې وروسته له هغه کېږي چې ولسمشر محمد اشرف غني د سې شنبې په ورځ د سابل علاج او نا علاج بندي یانو د آزادۍ امر وکړ. د افغانستان د جزایی اجراتو په قانون کې په 323 ماده کې د سابل علاج او نا علاج بندیانو د خوشی کولو خبره په دې مشروط شوی چې په مرګونو ناروغیو اخته بندیان دي د درملنې موده له زندانه بهر تیر کړي. خو د سرخی پله یو شمیر بندیان بیا وایي چې په سختو ناروغیو له اخته بندیانو څخه د آزادۍ په بدل کې پیسې غوښتل شوې دي. دوه بندیانو چې د یو په خبره سخت ناروغه هم دی آزادۍ راډیو ته د نوم د اخیستلو په شرط وویل چې په زندان کې دننه د څو بندیانو د مړینې شاهدان دي. ګیره مې سپینه ده، تور زیړي نیولیم. له ما هم دلته سخت ناروغان او سپینګیرې شته دي. هغه بلش په پشپګم بلاک یو سپینګیری مړ شو. دلته پیسې رانه غواړي، که پیسې ورنه کړو نه مو خوشي کوي.
نور چې په تیر شوی دی او بل دا خبره ده چې دلته په دې بلاکو کې هم تاسو نشئ چې دی بس هم دا مرګ په شروع دی او دا امری او
دا په دسل کې چې د افغان ولسمشر د امر لمخې د سابل علاج بندیانو د ازادۍ د پروسې لپاره یو کمیسون هم فعالیت کوي او تر اوسه پورې اته بندیان داسې بلل شوی چې ناروغي سخت دي او لړلې څلور تنه په ضمانت د هغوی کورنۍ ته تسلیم شوي. اخو د جمهوریت ریاست د عدلی او قضایي چارو مشورتي بورډ چې د یاد کمیسون مشري هم مخته وړي وایي په دې پروسه کې په بشپړ توګه شفافیت په پام کې نیول کیږي. دغه بورډ رئیس نصر الله ستانگزی ازادي راډیو ته ویل چې دا بندیان د معزف ډاکټرانو لخوا د امنیتي ارګانونو تر نظر لاندې پیژندل کیږي.
د مورد شفافیت باید ملان تمام گفتم.
د پروسې د شفافیت په اړه په ډاډ سره ویل شم چې ناروغان په بشپړ شفافیت سره د عامه روغتیا لخوا د معزف شویو ډاکټرانو په واسطه د دریو امنیتي ارګانونو د استازي په حضور کې لیدل کیږي. د عامه روغتیا وزارت رئیسان او موین دا تاییدوي چې بندي سابل علاج او نا علاج ناروغي لري او له هغې وروسته ترنولي د سترې محکمې له لارې د حبس د ځنډولو پریکړه کوي. دا په داسې حال کې ده چې څه باندې یو کال مخکې افغان ولسمشر محمد اشرف غني د افغانستان د زندانونو په اړه د ملګرو ملتونو له اندېښنې وروسته په زندانونو کې د ستونزو د هواري د میکانیزم د جوړولو امر وکړ. صفی الله ستانگزی، ازادي راډیو، کابل.
ازادي راډیو ته غوږونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
اروپایي چارواکو ویلي چې د بروکسل په هوایي ډګر کې یو انتحار کوونکی د پاریس د تیرې نومبر د میاشتې د خونړیو حملو یو مشکوک بم جوړوونکی و. دغه راز وروسته تر دې چې د بروکسل د سیشن بي د ورځې د تروریستي بریدونو درې واړه برید کوونکي وپېژندل شول. د ترکیې ولسمشر هم وویل چې په دوی کې یو تن تیر کال اوړی په ترکیې کې نیول شوی و او بلجیم ته استول شوی و. تفصیل احمد شبراورو.
د ترکیې ولسمشر وایي بلجیمي چارواکو د یو مشکوک تروریست په اړه د دوی ګواښ ته پاملرنه نه وکړي. رجب طیب اردوغان وی خبری غونډې ته وویل بکراوی تیر کال د جون په میاشت کې له سوریې سره نږدې پر پوله ونیول شو او بیا هالند ته واستول شو.
بورون بروکسل ده سالدرګانلردن بیری
د بروکسل د بریټ کونکو یو تن د 2015 کال د جون په میاشت کې په غازیان ته پکې ونیول شو او له هیواد وېستل شو. موږ د هغه د نیولو راپور د 2015 کال په جولای میاشت کې بلجیمي چارواکو ته ورکړ او سړی مو واستاوه. د ترکیې ولسمشر تیره ورځ په خبري غونډه کې د بکراوي نوم یاد کړ. خدای ونه ویل چې دی خالد بکراوي دی که ابراهیم بکراوي. خو وروسته د ترکیې د ولسمشر دفتر وویل چې دا سړی ابراهیم بکراوي و. د ترکیې ولسمشر وایي موږ بلجیم ته خبرداری ورکړی و چې دا سړی یو بهرنی جګړه مار دی، خو بروکسل دې خبرداری ته پام ونه کړ. په بروکسل کې د بلجیم د فدرالي ادارې څارنوال فریدریک وان یو وویل ابراهیم بکراوي د مارچ د 22 نیټې تر بریدونو مخکې خپل وصیت په کمپیوټر کې شی و، خو څارنوال وان یو په دې برخه کې نور جزئیات ورنه کړل. د وان یو په وینا دواړه برید کوونکي ابراهیم او خالد په بلجیم کې سیشېدلي و. جان مرګی د ګوتې د نقشې له مخې وپېژندل شو. د خالد بکراوی د ابراهیم بکراوی ورور دی چې د 1999 کال د جنوري په 12مه زیږیدلی او د بلجیم تابعیت لري. دواړه ترورستان وژل شوي. دوی له ترورزم سره په ارتباط د جرمونو ستره سابقه لرله. په بروکسل کې د سېشنبه د ورځې په دریو چاودنو کې 10 کسان وژل شول او تر 200 بیا ډېر ټپیان شول. دوه چاودنې چې یوه یې ځان وژونکې وه د بروکسل په نړیوال هوایي ډګر کې وشوې. درېیمه چاودنه د بروکسل تر مځکې لاندې د اورګاډي په تمځي کې وشوه. تر اوسه درېیم مشکوک ترورست ورک دی او د بلجیم او اروپایي ټولنې پولیس د هغه د موندلو لټه کوي. د بلجیم رسنۍ دغه مشکوک ترورست د نجم الاشراوي په نوم یادوي چې عکس یې د هوایي ډګر امنیتي کمرو اخیستی دی.
په همدې سره د خبرونې دوهمې نیمایي ته نږدې شولو. ورسېدو البته اته نیمې بجې دي. دوه اونیز پروګرامونه درته وړاندې خپرو د اساسي او بشري حقونو او ژوند په شیبو کې. خو اوس به بیا هم قسیم سلیمان ته ور ورکړو چې د افغانستان او نړۍ د سات مهمو خبرونو سرلیکونه وړاندې کړي.
نن په کابل کې د جی و مسقط یو باندې ټلې هیوادونو د دوه ورځې غونډې دوهمه ده. په خوست کې د مخدره موادو څو تنه قاچاقبرونکي نیول شوي دي. ټاکل شوی ده نن د افغانستان د فوټبال ملي ټیم د جاپان له ملي ټیم سره مسابقه وکړي. دغه لوبې د 2013 کال د فوټبال نړیوال جام ته د غوراوي لپاره کیږي. اروپایي چارواکي وایي د بروکسل په هوایي ډګر کې یو انتحار کوونکی د پاریس د 13 نومبر د میاشتې د خونړیو حملو یو مشکوک بم جوړوونکی و. د امریکا ولسمشر وایي هیواد به له بلجیم سره مرسته وکړي څو په بروکسل کې د سېشنبې د ورځې د تروریستي بریدونو مسؤولان عدالت ته راکاږي. د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان وایي د بروکسل د برید کوونکو په ډله کې یو تن ترکیې د جون په میاشت کې نیولی و او بلجیم ته یې سپارلی و. د روسیې د بهرنی چارو وزیر سرګی لاوروف د اوکراین حکومت تورن کړ چې د منسک د اوربند تړون په پلي کېدو کې پاتې راغلی دی. او په یونان کې یو شمېر نور مرستندوی ټولنو هم ویلي دي چې دوی به خپل کارونه ودروي. دا هغه مؤسسې دي چې له کډوالو سره مرسته کوي.
له قسم سلیمان نه مننه چې د افغانستان او نړۍ د سات د مهمو خبرونو سرلیکونه یې واورول. بشپړ خبرونه د ازادي راډیو په ویب پاڼه کې شته که غواړئ ویلولی. پته مو د ازادي راډیو ټکی اورک. دغه راز د انټرنیټ له لارې د ازادي راډیو خپرونې صاف او واضح هم اوریدلی شئ. د سهار له 2 بجو د ماښام تر 2 بجو موږ خپرونې کوو. د ماښام له 2 بجو د سهار تر 2 بجو هم د امریکا غږ آشنا راډیو خپرونې په همدې څپو خپرېږي. البته په ټول افغانستان کې په منځنیو 1290 او لویو ښارونو کې د اف ام په 3.5 تپه وړاندې 219 پروګرامونه د تخبرو. خو اوس بیا هم یوه سیمه ییزه او نړیواله موضوع راخلو. په امریکا کې د یوه ایراني اصله ترک نیول کېدو د ترکیې د اسهامو بازارونو ته ټکان ورکړی دی. رضا زراب تیره اونۍ له خپلې کورنۍ سره د رخصتۍ لپاره امریکا ته تللی و چې په میامی کې ونیول شو. ویل کېږي چې رضا زراب چې د سرو زرو یو سوداګر دی په فساد او رشوت اخیستو په هغه قضیه کې لاس لري چې یو وخت د ترکیې مشران هم پکې ښکېل ول. تفصیل د فریبا ظاهر پر راپورټ کې.
امریکا پر رضا زراب تور لګولی چې د ایران له حکومت او سوداګرو سره یې د اقتصادي بندیزونو په سرغړونه کې مرسته کړې ده. له دې سره د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان چې په پرله پسې ډول یې ټینګار کړی چې د ده او کړۍ په وړاندې یې د 2013 کال د فساد لګول شوي تورونه د یوې کودتا د هڅې پرته بل څه نه دي ټکان خوړلی دی. زراب چې د ترکیې او ایران دواړو تابعیت لري په 2013 کال کې هم د اردوغان د کابینې وزیرانو ته د رشوت په توګه د میلیونونو ډالرو نغدو پیسو او نورو ډالیو په ورکولو تورن او نیول سوی و. ویل کېږي د غوښتل هغه وزیران له ایران سره د سرو زرو د سوداګرۍ په برخه کې مرسته ورسره وکړي. په 2013 کال کې د زراب له نیول کېدو سره اردوغان زرګونه دولتي کارکوونکي پولیس افسران او څارنوالان له دندو ګوښه کړه، ډیری یې زنداني کړه او یو شمېر یې اړیستل چې له هغې وده ووځي. زراب هم د امریکا لخوا د جرم تورونه چې د مارچ پر 1 ورباندې لګول شوي او هم د 2013 کال په ترکیې کې د نوموړي د سوداګرۍ د مشروعیت په اړه تورونه نه مني. د ده او د اردوغان د حکومتي چارواکو په وړاندې ټول تورونه په تدریج سره له پامه وغورځېدل. د امریکا لخوا په لګول سوي تورونو کې دا هم راغلي چې زراب او د هغه شریکانو په ترکیې او عربي متحده اماراتو کې یوه شبکه جوړه کړې وه چې په مرسته د ایران په استازیتوب د سوداګرۍ چارې تنظیمولې او په دې ډول د امریکا متحده ایالات غولولې دي. په هغو کمپنیو کې چې له دې لارې یې ګټې ترلاسه کولې، د بانک ملت په نوم د ایران یو دولتي بانک، د ایران د تیلو ملي شرکت او هم د نفت ایران شرکت شامل دي. زره په 2014 کال کې د ترکیې د یو حکومت پلوي تلویزیون سره په مرکه کې اټکل کړی و چې د سرو زرو له لارې یې ایران ته د 12 میلیارد ډالر په انتقال کې مرسته کړې ده. اردوغان وروسته د زراب دفاع کړې او هغه یې یو داسې بشرپالونکی بللی و چې د سوداګرۍ له لارې یې له هغه هیواد سره همکاري کړې ده. زراب او کورنۍ یې چې د رخصتۍ لپاره امریکا ته تللي وه، د هغه هیواد په میامی کې ونیول سوه. دا اعلان داسې مهال سوی چې ټاکل سوی د ترکیې ولسمشر یوه اونۍ وروسته د امریکا متحده ایالاتو ته سفر وکړي. د نوموړي تر نیول کېدو وروسته د ترکیې د هاک بانک په اسهامو کې څه باندې 8% ټیټوالی راغلی دی. زراب په ایران کې زیږېدلی او په ترکیې کې لوی سوی دی. د په استنبول کې د 2 میلیونه ډالر په ارزښت یوه کور کې له خپلې مېرمنې ایبرو ګوندس سره چې د ترکیې یوه مشهوره پاپ ستوری ده ژوند کوه.
اساسي او بشري حقوق.
د ازادي راډیو قدرمنو اوریدونکو السلام علیکم، په دې هیله چې خوښ او خوشاله بیاست. د اساسي او بشري حقوقو یوې بلې خبرونی اوریدو ته مو زه سید کمال شریف هرکلی کوم. تاسو دا او د ازادي راډیو نور ټولې خبرونې په ټول افغانستان کې د ازادي راډیو په منځنۍ صفحه 12.9 او لوی شارونو کې په 0.15 صفحه روښانه اوازه اوریدلی سي. قدرمنو اوریدونکو، په نننۍ خبرونه کې د مزنون یا تورن کس د حقوقو په اړه بحث کوو. د پروګرام ملمو د افغانستان د بشري حقوقو د خپلواک کمیسون د کابل د سیمیز دفتر مشر شمس الله احمد زیدی. احمد زید صاحب شرغلاست.
ډیره مننه زم په خپل ور سره سلامونه ونی کیلی د ازادي رادیو ټولو اوریدونکو ته ډالۍ کوم.
احمد زید صاحب، کلمړی د مزنون یا تورن کس د حقوقو په اړه معلومات راکړي.
ډیره مننه. اصلا دې کې شک نشته چې دولت مکلفیت لري چې د جرایمو پر وړاندې باید مبارزه وکړي، خو د دې په خاطر چې په ټولنه کې بېګناه کسان خوندیتوب ولري، د افغانستان د جزایي اجراتو د قانون په قانون کې مزنونینو ته او تورنو کسانو ته په عمومي ماده کې حقونه قیل شوي دي چې هغوی باید هم د یو تعداد حقونو نه برخمن دي. دې په خاطر چې بېګناه کس تر عدلي تعقیب لاندې ونیول شي او هغه کسان چې واقعا د جرایمو کوونکي دي هغه د قانون منګول ته وسپارل شي. د دې په خاطر پولیس، سنوالي او محکمه د درې وړ ارګانونه مکلف دي چې د جزایي اجراتو د قانون د غوښتنې سره سم مزنونینو سره، تورن کسانو سره او محکومینو سره باید چلند وکړي. په نننۍ پروګرام کې موږ صرف په مزنونینو او تورنو کسانو باندې خبرې کوو چې دوی حقونه لري که نه لري. بې د شکه و د افغانستان د جزایی اجراتو د قانون د اوم مادی سره سم تقریبا د شلو نه زیات حقونه دي چې پولیس او سرنوالا مکلف دي چې د نیونې په وخت کې او د تحقیق په ترڅ کې باید دغه حقونو ته درناوی ولري.
ډیره مننه. احمد زی صاحب، د مزنون یا تورن کس په حقوق کې کوم موارد شامل دي؟
اول هغه حق چې مزنون لري دا چې دای د خپل دغه د تور نه دی خبر چې کله چې دی پولیس یا امنیت نسی دی په دې باندې او پیږي چې پولیس یا د امنیت کارکونکي دی په کوم جرمی عمل په تور باندې نیولای. یعنی په اوله قدمه کې پولیس او امنیت کارکونکي مکلفیت لري چې ورته وایي چې شخص چې نسی ورته دلیل وایي چې د پاسپ دلیل باندې دی نیولای دی. بل د غیر قانوني د نیونه نه دی باید مسؤلیت ورلري دی. یعنی اده نیونه باید په هغه موارد کې چې د قانون تجویز وي باید ونیول شي. یعنی په خپل سر هغه موارد کې چې د په موارد دلایل وجود ونه لري دا شخص باید ونه نیول شي. کنه بیگونه کس نیول کیږي دا په واقعیت په ټولنه کې د بیگونه او کسانو هغه د خوندیتوب حق له منځه وړي. بل حقیقت دا چې کله کا پولیس یا امنیت یو کس نیسی یا د شه د سنولي کې تر تحقیق لاندې د دغه شخصیت باید درناوی وشي. هیڅ څوک حق نه لري چې په داسې اعمالو باندې لاس پوري کړي چې هغه د انسان د تا توهین د تعجیز او د تحقیق سبب وګرځي. یعنی کچیر یو کس د جرم په تور نیول کیږي د پولیس لخوانه یا د امنیت لخوانه باید دغه هغه انساني ارزښتونو ته باید احترام ولري، دغه د شکنجې نه باید مسؤلیت ولري، خوندیتوب ولري. په افغانستان کې ولو کچا ډیر غټ جنایت هم کړی وي باید د قانون د غوښتنې سره سم هغه سره چلند وشي. د هغه جزاګانې چې د افغانستان په نافذو قوانینو کې هغه ته پیشبیني شوي دي باید په هغه یې محکوم کړي، نه دا چې هغه شکنجه کړي. شکنجه داسې یو عمل ده چې هغه په قانون کې په خپله جرم ده. بینان نه پولیس کولی شي او نه د امنیت کارکوونکي کولی شي چې په دغه عمل باندې لاس پورې کړي. یعنی دوی باید خوندیتوب ولري له شکنجې نه. بل حق دا ده که چیرې یو کس یو جرم په تور نیول کېږي کشفي ارګانونه که پولیسي کسان ولي دا مکلفیت لري چې کورنۍ په جریان کې کړي. یعنې په خاطر چې په کورنۍ کې هغه آرامش د کورنۍ له منځه تللی نه وي که چیرې یو کس د یو کورنۍ یو غړی د پولیسو لخوا نه نیول کېږي یا د امنیت لخوا نه، مکلفیت د پولیس او د سنوالي په مجموع کې د ټولو کشفي ارګانو هغه دنده ده چې باید دغه کورنۍ په جریان کې کړي. کله چې یو شخص د یو جرم په تور نیول کېږي پولیس او سنوالي مکلفیت لري چې د ده هغه ټولې خبرې واوري، د ده دلایل واوري، د ده هغه یعنی د ته دا زمینه مساعده شي چې دغه په آزاده توګه خپل دلایل وړاندې کړي. یعنی د ته محدودیت وزنه کې چې د باندې بندیز ولګي چې دی سکوت کوي، اسناد وړاندې کړي، د خپل د بیګونایي د ثبوت لپاره شواهد وړاندې کړي. مثلا یو کس باندې یو تور لګيږي چې تا په دغه ورځ باندې دغه قتل کړی او دا په دغه ورځ په دغه ولایت کې نه یاستن، په یو بل ولایت یو چا سره وي، په یو رسمي دند کې وي. د ته دا زمینه مساعده شي چې باید دی ثابت کړي چې دی په دغه ورځ کې دغه جرمي پیښه شوې ده. داسې هم په کابل کې فرضاً په کابل کې دی نه و دی. یعنی اسناد وړاندې کېدل د شواهد او دغه زمينه مسایل چې د خپل د بیګونۍ لپاره په دې کې باید به د قانون د مجاوزه موجودیت من سره نشي کومواله ایران شي او سانوالي او د کشورګان باید په پرخ ټنی بنده دا ووډي د سکوت د استفادې حقوق. یعنی په دې باندې مجبور نشي چې د پجبر سره د اعتراف دی او کیه بیان وکړي. ار سره چې د پولیسو لخوا نه نیول کېږي یا د سانوالي سره تر تحقیق لاندې وي د حق لري چې د پولیسو او د سانوالانو د سوال په مقابل کې د سکوت د خاموشي حق نه اختیار وکړي. یعنی برخمنده دا د سانوال مکلفیت چې د الزام دلایل د اثبات دلایل په دې باندې راټول کړي، تنه اقرار د نیون کی کس یعنی د مزنون او د موتورن کس اقرار د جرم د ثبوت دلیل نشي کېدای. نو بنا ان اخ سکوت باید درناوی وشي. کچیر یو کس نیول کیږي مزنون یا توران کس د غسیمه د مروج جبه سره بلاتیا ونه لري. مثلا یو خارجي کس د تقابل کې راځي او د پختو په دلی باندې نه پیږي او د پولیسو لخوا نیول کیږي، د حق دې لري چې د دې په خاطر چې خپل دلایل پولیسو ته کشفي ارګانو ته او سنوالي ته وړاندې کړي، هغه دې لري چې دای باید ترجمان استخدام کړي. ترجمان په واسطه خپل هغه دلایل وړاندې کړي. د ترجمان استخدام دل ام یو حق ته هغه موارد کې چې د ژبو توپیر موجود وي. بل حق دا ده چې دای د وکیل مدافع ولري. یعنی هر کس چې نیول کیږي په مجرد چې په افغانستان کې یو کس د جرم په تور د پولیسو او د امنیت لخوا نیول کیږي، د وینې د شوبونه یعنی پاره شبو کې چې دای نیول کیږي د مغ وخت نه تر هغه تاریخ پورې چې دای د محکمې په نهایی حکومتي محکمه کې دای حق لري چې د خپل دفاع لپاره دای یو وکیل مدافع ولري. بل مسله دا ده چې محکمه باید په افغانستان کې لنی وي. یو کس چې کله نیول کیږي د پولیسو لخوا نه او بل اخرت پولیس بیا سپاری سنوالی ته سنوالی تحقیق کوي، په دې باندې بیا دلایل راټولوي. کله چې د الزام دلایل راټول کړل، اثبات دلایل او په دې باندې دوسیه محکمې ته وکړه، جزای وخته، نو په محکمې کې باید د دې شخص محاکمه باید علنی وي. بل مسله دا ده چې کچېر یو کس نیول کیږي د پولیسو لخوا نه یا د امنیت لخوا نه او دای په دې پیږي چې سنوال ورسره شخصي عنایت لري، قاضي ورسره شخصي عنایت لري، دای یا د وکیل مدافع چې د استخدام کړی دا وکیل مدافع د دې په خلاف عمدن د دې په ضرر عمل کوي، دا کوشش چې حق دې لري چې در رد دې په خاطر کله چې قضایي جلسه دایریږي په اول مرحله کې رئیس جلسې قضایي تورن کس نه وایي چې ته په دغه ترکیب د هیئت قضایي او دغه سنوال باندې قناعت لري کني لري کای اونل لري د قضایي آیات تبدیلیږي دوسه بل قضایي آیات ورکول کیږي په خاطر چې د سر شخصي برخورد ونی شي باید د قانون په چوکاټ کې د سر عمل وشي نو دغه مسایل چې په قانون کې راغلي دي او دا د پولیسو او د سنوالي او د محکمې دنده ده چې ټول هغه اکونه چې د جزایی اجراتو د قانون په عمومه ماده کې د مزنونینو او متهمینو ته پیشبینی شوې دي د کشف او د تحقیق په پروسه کې دا باید په نظر کې ونیسي.
قدرمن اوریدونکو اوس هم راځو ایوې لنډې وقفې ته خبرونه ادامه لري.
جوان تری کسا پولیس وژل شوی دی
تکارو سنسکنه به تکار مریض راغی
آزادی
خزینه پس اجازه نور کی چې دوی بش تذکره و
دلانه فیصله و منګوله وق در شری
په هنه
اسمه مون په مکتب کې د باران د لپاره باندې نشته مون پس مګه کینو مون د خپل مشران سره هیله راو چې مون سره
تاسو اساسي حقونه ازادي راډیو یو زر دو سو شپږ نوي منځنۍ څپه او اف ام سل اشاریه پنځه څپه.
قدر مون اوریدونکو بیا هم اشاره غلست احمد زای صاحب د ورستی بشتنی په توګه آیا کوم حقوق چې قانون مزنون یا تورن کستور کړي هغه رایت سوی دي؟
کله چې مقایسه وی وای چې په اوسنی شرایط کې د مزنونینو او د تورنو کسانو موقف په مقایسه شپږ او کالو مخکې نه کوم مقایسه کو د په مقایسه وی توګه به د شک تر یو حد پورې د کشفي او تحقیقي ادارو کړنې د قانون سره سم یعنی سمون لري وسم هغه سرغړونه چې په پیمانه چې په خواوي اوس نه ولی اوسم د مشخص عوامل په بناله کې د اداري فساد د شتون لامل د کادري معقول د سیاست نشتون لامل د قانون د نه واکمنۍ لامل د امنیت نشتون لامل اوسم په منګه ستونزې وینو لکه په ډېر ولایتونو کې چې امنیتي ستونزې دي لکه د غزنی لکه د اورزګان لکه د نورستان لکه نور ورته هغه ولایتونه چې عملا اوس په هلته دولتي واکمنۍ ضعیفه ده او جګړه روانه ده هلته د دفاع وکیلان نشته یا په ډېرو مواردو کې متاسفانه یو حق د تورنو او کسانو ده چې د قانون په ټاکلي وخت کې چې قانون سنوالي او محکمې او پولیس وخت ټاکلی باید په ټاکلي وخت کې د محکمې ته لاسرسی پیدا کړي په اډی اعظمي دوه نیم میاشتې د جنایتو په دوسیه کې سنوالي صلاحیت لري تندیدو سره او څلور میاشتې دریګون کې محکمې ابتدایه او استیناف ستره محکمه ولی اوس موږ هم د افغانستان په مختلفو په ټولو ولایتونو کې په شمول د کابل موږ داسې کسان وینو چې بعضن کلونه پیتی شوی دی ولی دوی سنوش لا ټاکل شو نه ده زیل یمن یم د یو بشری حقوقو د مدافع په توګه چې دغه ادارات او کلین نورم د افغانستان حافظ او قانون سره سمون پیدا کی ترسو په عدلی او قضایی اورګانو کې داس یو فضا ایجاد شي چې بیگونه کس باندې جزا ونه تپل شي او هغه کس چې ګناه لري او د قانون سره رانه کړي هغه د قانون منګول ته وسپارل شي.
قدر مون اوریدونکو دا وزمر د دې اونۍ د اساسي او بشری حقوق خبرونه تر بلې خبرونه چې بیا تاسو په خدمت کې حاضری جو په کلامو مالسه
جوان په شیبو کې
جوړونکی محبوب شاه محبوب
لکه چې بیا د نوروز ورځ شوه جنکو راوړل پور بلکې ژیړ ګلونه خوږو اوریدونکو، لکه د نوروز د خوږې او پستې هوا په څیر مو خواږه او پاسته سلامونه ومني. هیله مند یو چې تاسو به روغ جوړ او د صحت په جامو سنبال وئ. د هجری لمریز کال لومړۍ میاشت هغه مهال پیلېږي چې په طبیعت کې د زیږد او ودې حرکت پیل شي. د دې کلیز لومړی موسم د پسرلی په نوم یادیږي او پسرلی هغه وخت راځي کله چې لمخې د طبیعت په بیلابیلو برخو او توکو کې د مستۍ او بدلون نښې راڅرګندې شي. دا وخت پیغلې هم غلې نه کینی، خپل ذاتي جذبات او احساسات کله په سرکو کې د زړه له تله راباسي او کله کله خو یې پر شونډو داسې زمزمه کوي، جانانه راشه پسرلی شو زه د شړشم ګلان په تور ورول کېږدمه. مینوالو، د پسرلی په دې ګلورینه او پسته هوا کې زه محبوب شاه محبوب او فرشته مرسل نننۍ ژوند په شیبو کې خبرونه چې د نوروز تاریخ او دودونو ته مزنګړي کړي درته وړاندې کوو.
اے د پسرلی هوا، اے هوا، اے هوا، سشولې راوالو زا، والو زا، والو زا، سشولې راوالو زا. اے د پسرلی هوا، سشولې راوالو زا، سشولې راوالو زا. بیاي د خایس پرې کسی کا، بیاي د خایس پرې کسی کا، نن د لیلا زلف پرې کا.
قدر من دوستانو، نوروز د غوړځ نوم دی کوم چې زرګونه کال په خوا په میلو سره منځل کېده. نوروز د غوړځ نوم دی چې په نوم شو پیغلو ته خسرګنی توفی وړي. نوروز د غوړځ نوم دی چې شاعران په خپل شعرونو کې ادبي او کلانډ وایم. نو نوروز د غوړځ نوم دی چې د کائنات هر برخه له خوښۍ نه مستی کوي. لیکوال او ژورنالیست سارګل امیرزی وایي چې که څه هم د نوروز منځل زرګونه کال لرغونتوب لري، خو په هیواد کې منځل هم لرغونی ریښه لري. نوموړی د نوروز د تاریخ په اړه وایي،
کله کله چې د نوروز نوم سړی واوري یا فکر ته دغه ټپاتمن راځي چې سپوږمۍ کړنګ وه راخیژ او یار مې د ګلو لو کوي ګوتې ریبینه. دغه ګل به وای چې یو ډول شیره کوله، کنه دغه ګلان به اکثره وخت لو به چې کېدنو د شپې به کېده. دغه شیره به بیا راټولېده او دغه پخوانیو پاچایانو به په خپل دربار کې د دین یو ډول شراب جوړول او دغه شراب به نو بیا د نوروز د میلې پاړه باندې چې کوم مراسم دوی نیولي و هغوی ته به میلمانه راغوښتي وو. بیا به خاصو خاصو میلمنو ته دغه ګل هغه اوبه یا شراب به ورکول او دوی به ترېنه خوند اخیسته. زمنګ د ټولنې لومړنی پاچاهان چې دی هغه یما پاچا دی، یعنی جمشید پاچا. دوی به یو ډول خپل ځانګړي پهلوانان د غورځې تر روزل هغوی به سره په جنگ اچول، کنه د توریو د ډال جنگونه به کېده.
د ښاغلي امیرزی په خبره چې یادو شاهانو به سره په ګډه نڅاوې کولې او ډیر وخت به یاد جشن څو ورځې وغځېده. دی په هیواد کې د نوروزی جشنونو او میلو د ریښې په اړه وایي،
زموږ په تاریخ کې لومړنۍ د نوروز میله د یما پاچا په وخت کې جوړه شوې وه. هغه هم د سرګل یا ګل سرخ په نامه باندې وه، خپله په بلخ کې. دغه ورځ به د یما پاچا د زردشتیانو د وخت نه را په دې خوا چې لمانځل کېږي، نو په دغې نیت باندې لمانځل کېږي چې دا داسې د نیکبختۍ او د نیکمرغۍ او یا د برکتونو د ورځ فکر ورته کېږي. بیا هغې نه راروسته چې کله کله دغه خبره په دې ټولنه کې همداسې رواج شوه، نو تیږې به اچول کېدې په دغه ورځ باندې، غېږې به نیولې، نیزهبازي به کېده، همداسې منډې به کېدې، دا سونو لوبه به پکې ډېره کېده، نښې به هم ویشتل کېدې. په اوس وخت کې چې کله نوروز منځل کېږي په لویو زیارتونو کې جنډې پورته کېږي، همداسې خلک میلو ته ورځي. د میوه یا د اوه ډوله میوو د خوړو په اړه باندې هم دغه رواج زموږ په ټولنه کې مرواج دی.
سارګل امیرزی وایي چې د نوروز میلې او د دغې ورځې تاریخي ارزښت که څه هم په ولسي ادبیاتو کې ډېر روښانه دی، خو خپل تاثیرات یې پر تحریري ادبیاتو هم نه دي سپمولي. په ګڼو غزلونو او سندرو کې هم یادونه شوې او تر ټولو ستر تاثیر یې د ځانګړو دودیزو مشاعرو موجودیت دی.
زمونږ په ادب باندې په خاص ډول باندې ډېر زیات تاثیر کړی دی، اوسیم کړی. تاسو وګورئ په ځینو ځانګړو ولایتونو کې د دې په نامه باندې میلې او مشاعرې جوړېږي. شاعران لیکوالان د پسرلی د پاره یا د نوي کال د پاره په دغه ورځ د جانان سره ډیره مشغولتیا کوي، خیالي نو شعرونه ورته لیکي، د پسرلی د راتګ لمانځنه کوي، هر کله ورته وایي. زمونږ په ځینو ولایتونو کې په دې نامه باندې اوس هم مشاعرې شته دی. تاسو وګورئ د نارنج ګل مشاعره، همداسې انارګل مشاعره وګورئ، همداسې د مڼې ګل وګورئ، همداسې د غاټول په نامه مشاعرې په ډېرو ولایتونو کې په دې نامه باندې ناستې کېږي، لمانځي.
د خوست ولایت یو اوسېدونکی اسدالله فروتن هم د نوروز د ورځې د نمانځنو یادونه کوي او وایي چې د دوی په ولایت کې هم ګڼ شمېر خلک نوروز نمانځي.
همدا اوس ماته یو ملګری ټلیفون کړی و
چې الته مونږ یو پروګرام لرو یو میله جوړو. ما پښتنه ورنه وکړه چې د څه شي په مناسبت. هغوی وویل چې د نوي کال په مناسبت. ما د هغې نه پښتنه وکړه چې تاسو په نوي کال کې څه پیغام لرئ د دې پروګرام نه. هغوی وویل چې دې نه زموږ پیغام دا دی چې خلک وهڅوو چې نیالګي کینی ګلان وکړي یو څه ساعت هم تیر کړي.
له کوم یو نه تلیفون درته کړی وه؟
د خوست نه.
له خوست نه. ته خپله په نوروز کې تاسو خپله کورنۍ کوم دودونه لرئ؟
په نوروز کې مونږ یو خو داسې کوو چې ځوانان ځي میلو ته ځي باغونو ته ځي. ځوانان هلته میلې کوي. هفت میوه خو د نوروز یو جز بلل کېږي.
خواړه تاسې هفت میوې نه یادونه وکړه، نور څه کوی؟
د هغې سره خو څنګ کې مونږ شوله یا هلته ورته ډنډکۍ وایي، هغه مختلف قسمونه مونږ پخو. یعنی یو ډول نه
ډنډکۍ. څه رقم
ډنډکۍ؟ یعنی شوله. دلته شوله وایي؟
یوازې شوله.
شوله خو په مختلف قسمونه
څه سره یې؟
لکه هغې سره مونږ غوښه یو ځای کوو. کورت نه دي؟ کورت سره کورني غوړي. او دا کورني غوړي
زیړ غوړي.
او زیړ غوړي دا یو ځای کوو. په ښه جوش و خروش باندې نوروز لمانځو.
خواند بیا د پسرلای کړ د وچه ډاګه د لمانګو بوی راځینه. د میدان وردګو ولایت اوسنکی نصرت الله بیا وایي چې د دوی په سیمه کې هم د پسرلي لومړۍ ورځ چې نوروزی بولي نمانځل کیږي.
یو بل ته ډوډۍ کوو، څو شنو فصلونو ته، دښتو ته. هلته ځینې ځوانان دي چې د هغې سیمې د موسیقۍ چې هغه ډول دی هغې ته نڅا کوي. د والیبال مسابقې په کلیو په سیمو کې جوړېږي. هلته ډول ویل کېږي، هلته اتن کېږي، شپېلۍ ویل کېږي، محلي لوبې دي چې هغې مونږ ورته توپ ډنډه وایو. توپ ډنډه کېږي. ښځو په مابین کې هغه ځان ته میلې او مجلسونه لري. یو مهم او مشهوره میله د هغه نجونکۍ چې کوژدۍ شوي واده نمیشوی هغه د خپلو چاسره چې کوژده شوی هغې ته جامې جوړې کړي وي. په ګوتو یې دسمالونه ورته جوړ کړي وي. هغه یو له بل سره شریکي وي او بل ته یې ښایي. نو په دې باندې د دې یوه میله ده د ښځو دپاره، بالخصوص د نجونکیانو لپاره چې دوی کوژده کړي وي او واده یې نوي شوی. ځینې د نوروز نه یوه ورځ دوه ورځې ته مخ ورته راوړي، ځینې چې د نوروز په اوله ورځ ورته راوړي، ځینې نوروز په دوهمه ورځ، درېیمې ورځې پورې نه وخته نه ځي. یعنې تر درېیمې ورځې پورې دوی کوشش کوي چې نوروزي ورته راوړي. په نوروزۍ کې ورته مایان راوړي، کلچې ورته راوړي، جلبۍ او کالي او شان ورته راوړي. کله چې جنکیان ته نوروزی راشي، دی خو هغه خپل کس چې ورسره نامزاده شوی ده هغې ته په ګوتو جوړ یخن او دسمال، بوټونه، خولۍ او چادر او داشان ورته د تحفې په شکل یا ډالۍ په شکل ورکوي.
د کابل پوهنتون مسله حلیمه چې اصلا د لغمان ولایت اوسیدونکې ده وایي چې پخوا د دوی په کور کې نوروز نه نمانځل کېده، خو اوس یې نمانځي. نوموړی په نوروز کې د سبزه لغات، افت میوی او یو شمیر نورو ځانګړو خوړو او دودونو یادونه کوي. هغه وایي
سبزه لغت کې خلک د کورنوسی کریم جامع د دې پارکو ته یاده مور په سر باندې ملته ارچې ته زی او یو څو ساعت قدم غیم د سبزه لغت وي. دا وایي چې یو نیک شګوم باندې چې نوې کال شروع کیږي، نیک شګوم باندې سو سبزه لغت کې یعنی نوې کال مخه پیل شي. په دې اف میوه یو سمخ کې ته اچول کیږي، پکې ور ډول میوې لکه سنجد، بادام، پسته، کشمش، کشته دغه شان پکې اچول کیږي. ور ډول میوې پکې اچول کیږي. بیا دا یو سمخ کې ته اچول کیږي. بیا د نوي کال په سهار باندې دا خوړل کیږي چې تر څو مزه یې پکې بیا موږ وخت کې خوړل کیږي. افسین کچې به د نوي کال په ورځ باندې لمړی غرمه دا افسین ته ریک په افسین کې ورول شنه سبزی شانوي، اکه سبزه، سمنک او سیر، سیب. افسین کې او ډول شان چې په سیمه شروع شي وي هغه مستخان پر سر اول نمرې ورځ نوروز کوي.
د کابل ښار یو بل اوسنکي رقیه هم د نوروز په ورځ د خپل ملي کیسه کوي.
تاسو غریبون به څه شی وکړو؟ دا غریبي ده. یو کولی پاک، کور پاک، یو میله چې میلې ته څو، یو خپل چې د خپل کڅو مو وچه میوه دوباره کما، لمده میوه دوباره کما، دا په کور کې تیاری وو، خوراک دوباره کما د پخولو دپاره.
د کرنې وزارت د ځنګلونو د تنظیم آمر سید امین الله فخری وایي چې د هیواد سربیره په مرکز کابل کې دوی 5 بیلابیل ځایونه لري چې د نوروز د ورځې په ویاړ پکې نیالګي کینوي.
ما هم مثلا در 5 ساحه شهر کابل
موږ هر کال د کابل په 15 سیمه چې تپای بادام باغ، تپای مرنجان او داسې نورو کې د نوي کال په ویاړ نیالګي کینو، او همدارنګ د کابل په بادام باغ کې موږ هر کال د دیقان ورځ هم منځو. سعودته هم خلک د میلو او جشنونو لپاره راځي. د شهدای صالحین تپې ته هم خلک د میلې لپاره ځي. په افغانستان کې د دیقان ورځ له کلونو کلونو را په دیخوان منځل کیږي، خو تاریخ یې د زراعت وزارت د جوړېدو سره سم پیل شوی. لکه لنه چې په هیواد کې د زراعت وزارت جوړ شوی، په هر کال د دهقان میلن منځي
تحلیل میکردن، منتها جایش مختلف بود.
بیا لکمارا پیدا شدا بهار، چې په هر لور ملک لو گلزار. بیا لکمارا پیدا شدا بهار، چې په هر لور ملک لو گلزار.
درنو اوریدونکو، که څام په هیواد کې ورسېو نام نه یو، په لریو پرتو سیمو کې د نوروز پر میلو او جشنونو بد سیوري غوړولې، خو هیلمند یو چې یو ځل بیا امن راشي. بیا به هماغه پسرلی وي، بیا به هماغه میلی وي، اتڼونه به وي، او د ژوند میلې به مو همداسې په مزه مزه روان وي. په همدې هیله نننې خبرونه همدلته تمامو. کوم راډیو تلیکونه راستول پتی مو دادی. په کابل کې مو د پوسټ باکس شمیره دا 4410، په کندهار کې 22، په جلال آباد کې 4، په خوست او کندوز کې 1. تر بلې دې خبرونې د خدای په امان.
تازه خبرونه، ورستی راپورونه او مرکه د ازادي رادیو په وېب پانه کې ازادي رادیو.com.